محمد شیبریم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه تمده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. امیر خان متقی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او نظامي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي دي چې له پاکستانه ووځي. پاکستان د جولای په 1 نیټه په یو خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده، نو اوس د دې کارتونو درلودونکي اړ دي چې له پاکستانه ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د پاکستان د کراچي ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړو پر تګ محدودیتونه لګولي دي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د امریکا جنرال کونسولي داسې راپور ترلاسه کړی دی چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچۍ هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی. رویټرز اشان سرګندوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټول اطباو ته خبرداري ورکړې ده چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوالې شخړې له امله دي پاکستان ته خپل سفر ورلم خغاور کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لوئیس اناسیو لولا د سلوا کولی شهر وخت پر سر اړیکه ونیسي. د چومې پورس په سپینه ماړی کې د خبري غونډې پر مهال ټرمپ د برازیل ولسمشر په ارتباط وویل چې هغه کولی شهر وخت له ده سره خبرې وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعارفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي. د رویټرز اژانس په وینا ولسمشر ټرمپ په برازیل باندې 50% تعارفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي. متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولي دي. د برازیل ولسمشر لوئیس اناسیو لولا دا سلوا بندیزونه او تعارفې رد کړې دي او هغه یې ناعادلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې د نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده. د سپورت له ډګره د افغانستان صداقت اف سي فوټسال لوبډلې د غور لیګ د څلورم پړاو اتلولي خپله کړه. دې لوبډلې په پایلوبه کې نورزاد اف سي لوبډلې ته پرون په کابل کې 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټسال د غور لیګ په دې سیالیو کې چې د جون په 14 د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي نوي مسابقې پکې د تګ او راتګ په ډول ترسره شوې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په 3-3 لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د 20 اوورونو دا لوبې به د اګست له 9 پیل شي. هره لوبډله به له یو بل سره 2 مسابقه وکړي او 2 لوبډلې به د سپتمبر په 10 په پایلوبه کې برخه واخلي. دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي. د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوري.
یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي علت بېوسي او بیکاري یادوي. په دې خبرونه کې مو داعش خراسان څنګه ته د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبرو. همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کتونکو حاتف مختار سره شریکه کړې.
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی.
پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیولې.
پولیسي په سنن باندې پولیس کرګراوند کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینټران زموږ ملګري نیول شوي دي. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګري کوارډینټران نیول شوي دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا ولسمشر په سمندر کې د اټومي اوکتلونو د ځای پر ځای کېدو امر د روسیې د یو چارواکي تر خبرداري وروسته ورکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ اخته شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دې شمیر تر 15% زیاتې له 2 کلونو کم عمر دي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکې دي وایي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله د درملنې وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی، خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ یا ویسټنګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي، چې له دې شمېر 1.4 میلیونه د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړي چې له دې شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه چې نږدې 3.5 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته به اړتیا ولري، چې له دې ډلې 12 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال 3,500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي، د شدید خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیم زی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان شپږ میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي، او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلی رحیم زی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
په لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف دی او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسی امراض زبان د مساق شي. او مهال و تاثیرات که در سوی تغذی پات جون که دا ماشومان اکثرا عدم رشد قتل همدارنگ دا ماشومان که دیشی چه بعضی مزمن امراض بلوغ د دوره هم پدوی که را کاره شید.
یونیسف دا اندیخنه دا سی محل سرگندوی چه مخیه و شمیر سازمانون اول دی دلی سیف دا چلدرن در روان کال پی اپریل میاشت که خبرداری ورکده و چه خواهی پر اتلون کو میاشتو که پلس و هیوادونو که چه افغانستان هم پکی شامل دی پلکونو ماشومان د بشری مرستو د کمیدو له امله بیړنۍ او خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هیوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سار او تحلیل دلوي د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره ګواښته. د یاد سازمان پر بندیزونو د څار ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې ډلې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال چمتو کړی دی او دې هڅو ته دوام ورکړی دی. د طالبان حکومت ویلي چې داعش ډلې ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمه او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 1 امنیت شورا ته وړاندې کړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې جملې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړای چې د دوی پټوکو د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو د امنیت لپاره جدي کوښښ کړل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی د غشان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور پټوکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل سوي چې له 2040 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګ چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځی ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمر ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګه لبریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن رور وصل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
جماعت کې د لمانځه پر مهال شهید شو، دا شی مسؤلیت منلی و. موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو، اوس له ویرې ان څوک جماعت ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو 30 کسان پکې وزل سوي وو او تر 90 ډېر ټپیان سوي وو، د داعش ډلې خراسان څنګ یې منلی و. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل. د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سختریزي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل سوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څنګ وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې، د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنګیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګ د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلي دي.
د افغانستان او سیمې لپاره داعش خراسان څنګه تر څه بریده تهدید ده؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو حاطف مختار نظر اخیستی.
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلف لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوي او خلک په زندان ته چول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دی باید یو متوازن سیاست لمخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي او افغانان د ده لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
ځینې کتونکي په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نوروسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیا لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د آدرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نورو ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نه کړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید داوی چې زموږ جغرافیه پاسې دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکي مرسته وسی، امنیتي مرسته وسی او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پاسته دنه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیا به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې اورول د موضوع ته اشاره وکړه، روسیا څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی شي لوجستیکي او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیه لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زمون غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپېلې سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو څو کولای چې خپل جغرافیه د هیڅ چا پر ضد فاصله دې نه استفاده نکړو. او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند چیلنجونو سره مخامخ.
د سیاسي چارو لکتون کې ښاغلی مختار څخه مننه کوم.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پښتون غورنې د غورځنګ په وینا د دوی یو شمېر مشان په بنو او باجوړ کې پرون پولیسو نیولې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له بنو څخه راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای چې اگست په لومړۍ نیټه پولیسو د پښتون قومي جرګې کمیټي لخوا شوی احتجاجونو کې د دوی شلو پورې کسان گرفتار کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست لومړۍ نیټه باندې جمعې مزنپس د پښتنو په بیلابیلو شهرونو سیمو کې د روانې نامنه یو فوزي عملیاتو ضد احتجاجونه اعلان کړي ول. د غورځنګ یو مخکښ زکی وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورځنګ بجاوړ رابطاکار او بلغړې پولیسو د احتجاج نه نیولی او بنو کې احتجاج پر مهال د غورځنګ او نورو ګوندونو تحریکونو اتلس پورې نور کسان گرفتار کړي دي. د دوی په وینا نیول شو کې د بنو ملګري وکیلانو جنرال سیکرټر مرید حیات، پښتون ژغورنې غورځنګ بنو رابطاکار ګران وزیر لطیف وزیری ارشد کرار په ګډون اتلس پورې کسان نیولې چې پورم نالاریون یې کولو.
پولیسي پسند باندې پولیس کرک ډاون کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینیټران زموږ ملګري نیول شوي دي. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګري کوارډینیټران نیول شوي دي. همداسې په مختلفو علاقو کې د پولیس لخوا چاپې هم ول کېږي. دا ولسی پسونه هم د اوسني حالات مختلفو علاقو کې ضلعو کې کرفیو لګیږي. دا اپریشن خبرې کېږي هم د دې برخلاف روانې وي. پخپله خاوره پخپله علاقه باندې نور موږ نه جنگونه غواړو. په دې خاطر په هر ځای کې موږ غواړو چې دلته زموږ په خاوره باندې امن وي. دا امن لپاره حق پر تکول همدلته یو د جرم په حساب باندې حسابېږي. چې زر تر زره زموږ ملګري خلاص کړ شي هم د امن حق پر تکول دا موږ په ځان باندې پرېزه هم ګڼو او امن غوښتنه زموږ د حق دی.
د قومي جمهوري غورځنګ ان ډي ام صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې خلک د نامنې نه تنگ شوي، ژوند یې ستونزمن شوي. دا منغک پورته کیږي خو دغه پورم نغک بندولو هڅه کیږي پر ځای د دې چې ترهګرې زید ګام واخلي.
خیبر په کوم جرګه شوی او د پښتون کمی جرګې طرف نه چې کوم احتجاجونه اعلان شوی وو، وطن چې کوم بدامنی روانه ده، کوم ترګری روانه ده، کوم مرګ ژوبل روانه ده، هغه پر ضد پښتون وو، د امن غوښتنه وه. نو په دې کې د نن ریاست راپورته شو. نو په مختلف ځایونو کې شل دوش کسان پورې، یعنی د مختلفو ګوندونو ورسره د پی ټی ایم ملګری ده ونیول. نو په کار د ریاست یعنی د امن لپاره د ترګری پر ضد دومره سو کې امن قائم کړي غیر پر سو کې نه کې، یعنی مثال چې سو غږ پورته کوي او شدود هم وکي گرفتاریان وکي، دا به د مسلې حل نه وي. په کار ده چې ریاست د گرفتاری نه لاس واخلي او د امن پر ځای کول د لپاره یو موثر قدم واخلي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پورم نه لاریونو نه کړي، د نام نه زید غږ پورته کوي، په جیلونو سره आवाज نشي بندولې. نیول شوی کسان دې ذره ها کړی. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او سلیم عباس کولاچی سره مو په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه او په واتس اپ شمیره مو هم ورته څو ځله پیغامونه پریښودل، خو نوموړی صدری زور نه کړ. البته د بنو پولیسو صدر تانه یو بل چارواکی چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ټول د شلو پورې کسان د احتجاج پر مهال نیولې شوي، چې زنه د عمر نه کم ځوانان دي، هغه به خوشي شي. د نورو ضد مقدمې جوړې شوې. دوی احتجاج کې د ریاست او ادارو ضد شعارونه ورکول. پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون بنو ولسی پاسون کمیټۍ، نورو تحریکونو او تنظیمونو د پولیسو لخوا دغه ګام غندنه کړې او نیول شوو کسانو د رهایي غوښتنه یې کړې.
د روسیې د یو چارواکي تر خبرداري وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په سمندر کې د داسې وپتلونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی چې اټومي وسلې لیشتوي. ډونالد ټرمپ د روسیې د امنیت شورا د مرستیال او پخواني ولسمشر دیمتر مدودیف د ګواښونو په ځواب کې له خپلو ځواکونو وغوښتل چې دا وپتلونه ځای پر ځای کړي. دیمتر مدودیف چې له 2008 تر 2012 د روسیې ولسمشر وو، اونې مخکې په اکسپانه کې لیکلی وو چې د روسیې لپاره د ډونالد ټرمپ ضرب العجلونه بې لارې کوونکي دي او کولی شي چې هغه ته په کور دننه تر هغه ډیر زیان ورسوي چې دې فکر کوي. میدویدف دا هم ویلی دی چې ترامپ له روسیې سره په دې ضرب العجلونو لوبې کوي، که هغه 50 ورځنۍ وي یا 10 ورځنۍ. دی باید دو شیانو ته توجه وکړي، لومړی دا چې روسیه نه اسرائیل دی او نه ایران، دوم هر نوی ضرب العجل یو ګواښ دی او د جګړې په لور یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې امر یې کړی دی په دوو مناسبو ځایونو کې دوه اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي، او دا د دې لپاره چې د داسې احمقانه او پارونکو بیانونو تر شا ډیر څه وي. ټرمپ زیاته کړه چې کلمات ډیر مهم دي او ډیر کله کولی شي چې غیر ارادي نتایجو ته لار پرانیزي، خو په دې هیله چې داسې څه نه وي. ټرمپ د جولای په 28مه وویل چې روسیه له نن تر لاسو روزو پوری وخت لري چې په اوکران کې اوربند وکړي، کنه د تیلو پر اخیستونکو به یې تعرفي ولګول شي. ماسکو چې په اوکران کې د سولې لپاره خپل شرایط شری، تر اوسه د ټرمپ د دې ضرب العجل په خاطر کوم ګام نه اخیسته. که څه هم د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته میدویدف د ټرمپ پر ضد سخت خبرې کړې دي، خو له لوی سره میدویدف د 2022 کال د فبروري له 24مې را وروسته چې روسیې اوکراین ته په لسګونو سره پوځیان استولې دي، د لویدیز پر ضد په ښکاره سختې خبرې کوي. د کرملین منتقدان د یو بې مسؤلیته کس بولي او د ده په خبرو پسې خاندي، خو یو شمېر غربي ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا خبرې د کرملین د سیاستوالو د غونډو د نظرونو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي شوانیز مرکز لخوا د 12 ټولګیو هغه فارغان وستایل شو چې د کانکور پاسموینو کې لوړ نمرې اخیستي او شو 500 ته لار پیدا کړي. په خوست کې سرجنی کانکور کې شاوخوا 3300 د 12 ټولګیو نارینه فارغانو ګډون وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د 12 ټولګیو فارغان وستایل شو چې د کانکور په سګنه آزموینه کې لوړ نمرې اخیستي، او د کابل د معالجوي طب په ګډونې د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورسته درې کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی، د کانکور د تیرو آزموینو پختن پانی وګری، نخپل ټاکلو مختره سیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروس پکتین مشال رادیو ته ول
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزله پوری ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په 15 غوړه کې رانغی، خو د یالی تو پی سی دی ډیرا لوړه ده. شاوخوا زمونږ له خوانیز مرکز څخه نویز د کوونکې تیپ ته بریالی کېدل، دا کومږ له نورو ولایتو سره پرتل کړو نو دا زیات شمیر ده.
د کانکور بریالی ګډونوال وایي سره لدې چې د زده کوونکو په خوانه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د خوانزي رول ټاکون کېدی، خو د خوانزي له چاپریال بهر ځینې تیاریانې بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي. یو ځدکون کې نیامت شکیب وایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په خوانځي کې نه لرو، لکه 19 کنکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ تر کول چې دا موږ ته په خوانځي کې نه دی راکړل شوی، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالي ځدکونکو تشویق هغه ځدکونکو چې دیونی په جریان کې په خونو مرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته اوسه جایزې ورکول، دا د کوونکو د مورال په وړیدو باندې 100% تاثیر ورځي د دې اراده کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او په هانتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، لمخ کې درسي تیاریانی د مهمو اړتیاو په توګه غني. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت ویل
دا سه خوانیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې په نور ولایتونو کې د یو زده کوونکي تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسولای شي، ځکه خوانځي کې په هیګم تر دولسمه پر راشه استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي، خو مدګي کې سړای ځان چمتو کوي تر کانکور پورې. کچری کې دغه سیستم چې د خوانیز مرکز کې د خوانځي کې تطبیق شي په شخصي په دولتي کې، ز فکر کوم چې ډایرک مستقیما له خوانځي څخه مخبل خوانځي ته بریالي کې دا شي زده کوم.
یاد دیوی د کانکور په سګنه آزموینه کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی وو، چې د ډلې یوازې د یو خصوصي خوانیز مرکز شاوخوا 150 فارغانو په کې په هانتونونو ته لار پیدا کړي. په خو چې په کانکور کې جنو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.